د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې انا ساته خبرونه په دې اخیرنه خبرې ګلای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعات او رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارسې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی او یونیسف وایي چې د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستانی وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې پاکستان باید له افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وجل شوي وزیر شجاع خان زاده د وجنې غندنه کړې. نوموړي زیاته کړه جان کیری له وزیر اعظم سره د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د سیمې په حالات له افغانستان سره د همکارۍ په زیاتولو او په یو شمیر نورو چارو خبرې کړي. نن د جنوبي وزیرستان په تیارزې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. وژل شوی تن ګل عالم محسود نومېده. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په چمکلای سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چاته مرګ شوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې 400 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي پرون یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوایي بریدونو پر مهال نور 13 وسلوال وژلي دي. د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوځ په شمالي وزیرستان خیبر ایجنسی کې په هوایي بریدونو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي بیا وایي په وژل شوو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پیښور حیات آباد د لی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دې د وپانی د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هر قبایلی جنسې کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلی ولس پر ضد نه بلکې د دوی د خیر خګړې او د حقوقو په برخه کې او کارول شي. بلخوا د قبایلی سیمو ځینو وکیلانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې ټریبیونل نه هیڅ سهیلی نه لري چې ګنې دا به په سیمه کې کوم بدلون راولي ځکه چې د عدالتونو سره هیڅ اختیارات نشته. د پېښور ضلعي انتظامي چارواکي وایي چې په پېښور کې د جعلي دوایانو ډاکټرانو د لیبارټریانو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولې دي. د پېښور ضلعي انتظامي ویاند فیروز شان مشال ریډیو ته ویل چې دا عملیات به له ضلع څخه د جعلي دوایانو ډاکټرانو تر ختمېدو پورې دوام ولري.
پور بازار خوش دغه علاقو کې هغوی کاروایان وکړلې چې په دغه 15 میډیکل سټور او 3 ډاکټران دي. دغه ته په موقع باندې ونیول چې دې نه وړاندې زمونږ اسسټنټ کمشنر ممتاز احمد صاحب په درود شهید آباد کې دغه ته 14 ډاکټران او 15 میډیکل سټور 12 دغه سي داوتان دي چې را دا موږ نیولې دي او دې وخت کې دغه د 3 ایم پی او لاندې جیل ته موږ لګلې دي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې د صحت پړه یو نوی قانون چې هیلت کیر کمیشن نومیږي منصور کړی وو. د افغانستان چارواکو د پاکستان سفیر رابللی او په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغو نښتو په اړه تفصیل غوښتي چې پکې اته افغان سرحدي پولیس وژل شوي وو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي افغان حکومت د پاکستان سفیر ته د پاکستان له لورې په کونړ کې په سرحدي پوستو د ډزو په اړه سخت احتجاج وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خراب اغېز وکړي. د کونړ پناره ولسوالۍ کې افغان پولیسو ویلي دي د اگست په 18 نیټه پاکستانی ځواکونو د پولې بلې غاړې ته هغه مهال ډسې پیل کړې کله چې په پوله د پاکستان لوري ته د خپل یو سرتیري مړی ولیده. د امریکا پوسټ پرون د رابرټ بیلز په نوم د اغه پوزي په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایو لسوالۍ کې په 2012 کال کې لک تر لګه 14 عام وګړي وژلي وو. په دغه وژل شوو کسانو کې وو ماشومان هم شامل وو. د امریکا د پوسټ مرکزي کمانډانې وایي داسې خبرداری موجود وو چې رابرټ بیلز به د په تشدد لاس پورې کړي، خو چا دا تصور نه کړي چې دومره وحشیانه کار به وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د چین د عامه امنیت وزارت پرون ویلي دی پولیسو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15 سره کسان نیولې دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. د چین د عامه امنیت وزارت وایي پولیسو د هیواد په مختلفو برخو کې د 2400 څخه د زیاتو هغو کیسونو پلټنې کوي چې په سایبر جرمونو چې پکې هیک کول، آنلاین درغلی او د شخصي معلوماتو غیر قانوني خرڅول شامل دي. چارواکو د جولای په میاشت کې د انټرنیټ د پاکولو په خاطر خاص عملیات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نیستې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا هم دومره شمیر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حق له داراس خبرداري ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د ریپورت وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 600 ژوبل شوي، 308 د جنگ لپاره برتي کړل شوي او 14 لکه خپل کورونو پرې دوتا مجبور کړل شوی دی. د یمن په جګړه کې سباندې 300 کسان وژل شوی چې زیاتره عام خلک دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.13 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 104.50 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاونډ 108.40 روپۍ او 108.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.10 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.25 روپۍ او 20.85 روپۍ. یو افغاني 1.08 روپۍ او 1.28 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 سلی ریش، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا خارجه وزیر بیګاش په پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی او سره په دواړو خځوړي کو سربیره د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. د چارو یو شنن کې وایي امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي ورسته کلکیچ لمنځه یوسي.
امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د وسلوالو پر ضد د پوسټ په عملیاتو کې د سیمې د خلکو مرګ ژوبل ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان خلک نن د هغه هیواد د خپلواکۍ 96مه کلیزه نمانځي.
غازی امان الله خان فکر تا کار وکړو، لاغه سره د وسایني ترقې او نیکمرغۍ فکر وو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنی رپورت د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بیګا د شپې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او سره د دوړو هوادونو پر اړیکو همداراز د سیمې پر امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. دوړو مشران د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان پر رول او په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو په څیر موضوعات هم غږیدلې دي. د چارو شنن کې پر دې باور دي چې امریکا غواړي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې راغلي ورسته کړکیچ لمنځه یوسي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ رکھ.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو وزیر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوي اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل، او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زموږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی، او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
مرګ نه وروسته چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو داسې ښکاري چې پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده دې باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته به هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته به هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري راشي.
د جانکیری چې نواز شریف سره کوم خبرې شوې دي داغه دوا مهم ټکي کېدې شي، یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناباوري ور بیا پیدا شوې ده او داغه په نتیجه کې غیر اصول خبرې هم ځندېدلې دي. امریکا نه غواړي چې په دې سیمه کې دی په داسې وخت باندې چې داغه فوجونه هم په افغانستان کې موجود دي، او د پاکستان خپل گاونډیانو سره بیا په ځانګړې توګه افغانستان سره دي تعلقات خراب وي. امریکا غواړي چې دواړخیزه مسلې وي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، نو باید چې هغه خپل خبرو باندې دا مسلې حل کړي.
د یادونې ده چې د رواني میاشتې په نهمه نیټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي، او دواړو چارواکو خپل منځي تعلقاتو او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د تخیل او شوال سیمو خلک وایي کله هم چې د پاکستان پوځ هغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو پترس کې عامو خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، او همداراز له دغه خلک له یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخېږي. دوی له حکومت غواړي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې د بېګنا ولس د ځورول کېدو مخه ونیسي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل د تاخیل او شاوال خلک شکایت کوي چې کله هم د غلطه پر وسلوالو هوایی بمباری کیږي نو ولسی وګړي هم د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. دوی وایي د ځاني مالی توانونو سره مخ شوي او د سیمې په کډو کولو مجبور شوي دي، خو د غلطه د تګ راتګ لارې هم بندې. دغه سیمې مشران دولت نه غوښتنې کړي چې سیمه کې که عملیات کوي نو د ولسی وګړو ځاني مالی توانونو ژغورنه دی وکړي. تحصیل د تاخیل مداخلو سیدون کې ملک غلام وایي کله هم چې د غلطه عملیات کیږي نو عام خلکو ته توانونه رسی، سو دولت ته پر دوی رحم وکړي.
داخل کې یا مداخل ایریا دو یا شاول سره د ځوی کېږي داخل نو په تکلیف کې دی ویل چې خدا پته راځي چې کله کله بمبار کوي شي پاکه د ګناه خال هغه ری بونډر مجبوري اورډر غری خال ته دغه رامنه ده دا ته لیارې ساس دی په لیارې باندې دلته روزي می دا حکومت نه داری کړی چې دا ورته نه کوي. اخر کار می هم پاکستانیونی د بونډری لاین اخري خال کی نن هم می د پاکستان سره وفاداری کوي محبت کوي کم از کم دالا کې کې د ګناه خلک کیږي او دالا کې کې د امن رشي او امید امن خوښمن دي او دالا کې کې د بازي مزید دا څه کوي نه کیږي چې څنګه خل چیر تل ورشي هغه یوال یار نه تاوم.
ملک محمد نوروای دولت ته ولسی وګړو ژغور نه وکړي او د غلطه دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي چې د دوی مسالې د هوارې کړي.
کله چې موږ شاول علاقه چې ما ګوډا په وزیرستان کې ډېر خوشالي علاقه دو او هیڅ چې ما بمباري په سویو دي د میز په مطابق لکه په کلی باندې سویو دي مهرباني د حکومت کو لکه دا د صبر دا نو کو په صبر سره تیار دا وکړو په کلی جنو ولي د کلی کې وجود دا وکړو تر ته دا وګورو چې کیرو ګو به ګناه خام پیدا دا وګورو چې دا غوند ګو به څه د ورګي کوم تیار تر تر باندې یو لري خلاصو د برمل قرار ته ومن کې د غریبون تر په مسکا انقلاب کې ګیر دي کنه حکومت امیر دا تیم چې خامہ خدا په طریقه په تنظیم سره داس کور دا نو کوڅه کړي کوم دې وړا ما سمو څه چې به یو څه وو چې نه یو څه درو وو چې څه څوک کنه نور خاصه هغه شریکړه ده پرسون خې شری ده
په دې اړه مو هڅه وکړه چې فوزی چارواکو سره هم خبرې وکړو خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د سیمې خلک دا هم وایي چې میر علي میرانشانه پس اوس دولت چې د تاخیل او شاوال کې مخ په وړاندې عملیات پیل کړي نو عام خلک ته په یو طرف کړي چې په بمبارو کې د مرګ ژوبلې نه بچ وي او دوی غواړي چې زر دغلته سیمه کې امن راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسای انتظامی چارواکی وایي د کبالی سمت پرمختیا لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړې وې ځانګړي پروژې لاندې د باړی سیمې د بیا بحالۍ لپاره یې تیاریانې پیل کړې دي چې دغه چارواکو په خبره شاوخوا یو نیم ارب روپۍ به دغه پروژې پر عملي کېدو لګښت راشي. د باړی اوسیدونکو بیا وایي د دې لپاره چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دوی ډېر تاوادونه شوي باید تر دې زیاتې مرستې ورسره وکړل شي. تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې د دغه پرمختیایي پیکج تر لاندې به د باړی بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق له د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا یو ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوي دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ADP کې نور هم منظورې شوي دي. نو انشاءالله دا ټولې یو نیم ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړی بازار دی روډ لوی دل دی پہلا ځل په باډا کې میونسپل کمیټه دفتر جوړې دل دی. یو اغه سکولونه دي چې مکمل تور باندې اغه ډیسټروي شوی دي. تقریبا 95 سکولونه دي ریکنسټرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باډي مرکز روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
تقریبا 2 کروڑ روپے چې کم دې سمره اکوئپمنت دلته کې لګي نو اغه ټول اکوئپمنت به مونږه انډر گورنر سپیشل ډیولپمنت پروگرام انډر دیتا پرووایډ کوو. د دینه علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی د دې لپاره چې هغه لگ بگ د 2.5 کروڑ روپے دی نو هغه په دې اسپیټل کې به سولر سټریټ لایټس لګي. او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دي سمره په هاسپټل کې انسایډ چې دا به وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی.
دا چې په باډه کې اوس کومو کارونو ته ضرورت دی په دې حق لا د باډې سیمې مشر حاجی خان پرې دی وای
بجلی مطلب ہے چیم ختم دو چی بجلی بحال کرشی کا سیول دیو کا سرکوری دی آگا ٹویلو نمتا بحال کرشی روڈو نہ چی دی دا چی جڑ کرشی کم اسپتولو نہ چی دی میرا بنی دیو کری چی زوڑو خود خود جڑ کی چی نوی دی منترا با کم زوی نکی نو پاکو زکین اسپتولو نمتا جڑ کرشی دا سی ہوئی چی کم کورونا ویرون شوی دا غیب مو پورا پورا سروی کهو دا غیب مو مطلب ہے چی موزا ویر کهو څلور پنځه کورونا په دا ټوله کوخیل په تاپه کې لیکل شوی دي نور بالکل سروې نه شوی مونږ پورا پورا موزه غوړو.
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنې لامل ځای خلک ډیر ځپل شوی دي. خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلې دي او په زرګونه بې کوره شوی کورنۍ ورته بیرته ستنې شوی دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
اوریدم کو هم د کبالی سیمه لپاره د پاکستان حکومت پرمختیایي اداره په باجوړل او ممندو کې د لکونو ټنو مدنیاتو د موجودیت خبره کوي. د سیم مشران بیا وایي چې حکومت دغه مدنیاتو د استلو په کار کې له ځایي سوداګرو سره مرسته وکړي نو د سیمې خلک به روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي. د یادې ادارې او چارواکي بیا وایي په دغه لړ کې یې پلانونه جوړ کړي دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا خپور شوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ ایجنسی کې 15,500 او په محمود ایجنسی کې 1,350 ټنونه ماربل، یو میلیون کرومایټ، منګنیز او دغه شت زمرد او نور قیمتي کاني موجود دي. ولی دغه سیمه ولسوای چې یوې خواته د لسو کلونو راهسه په سیمه کې د امنیت وضع خراب و چې دغه مدنیات نشو وستلې او بل خواته حکومت د دغه مدنیاتو د وستلو لپاره په سیمه کې کوم کوټلې ګام هم نه دی پورته کړی. د ډیورن په کرخه د آباد سیمه بایزو وسیدونکو ملک سلطان بایزي په دغه سیمه کې د کانو په اړه وویل
من فغره کې تامبشت له جنوبي دره کې یا خود زمرد په کشته دي ماربل په کې دي حساب ډیر دي نیټ په کې اوس راوته دي خاري غواړي کار غواړي او الته مشهریانی څوکړلې نشي ریږي.
د باجوړ ایجنسی د کاروباري ولز د اتحادیه مشر لالی شاه وایي چې د هغوی په غرونو کې مدنیت ډیر زیات دی خو حکومت ته ورسره مرسته وکړي.
په کمنګر کې زموږ سره اوس پلشتا کومات شته نور د مدنیت شته په کار دره چې داخله کړی شي قبایلو طرف ته مطلب لږه توجه ورکړي. زموږ غرونو د سرو د سپینو نه ډک دي او موږ دا موقع په خپله راکړی شي. زموږ په جهان کې جهانونه زموږ ټول قبایل مزورین کوي یقینا خبردار چې په خپل کورونو باندې او د خپل کورونو په مطلب آباد کړي د وطن په آباد کړي.
او ملک سلطان بایزید هم وویل چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی خو روزګاریان بیا هم یریږي او روزګار له ناراضي چې ګینې د دغه غرونو نه کاڼي وباسي.
تاجران ته ډېر غټ تکلیف وو او ایوان کې پیسې غوښتلې او کار هم نه چریده او بل طرف ته په بارود به استعمالېدل هغه کې هم حکومت دا دغه کړو چې دا غرونه استعمالېږي.
بیا مې د فاټا سیکرټریټ د مدنیاتو د محکمې ډایرکټر سعادت الرحمن سره خبرې وکړې.
دا یو ایس ایډ پروګرام لاندې د علاقو ته مشینري هم پرووایډ کوو. سائنٹیفک طریقہ باندې دا ماربل پروڈیوس کولے شي دلتا یو کریکنگ پاؤڈر یو نوې ټیکنالوژي دے دا مومنٹ پروڈیوس کو
نو کو په دغه سیمو کې د مدنیاتو دروستو روزگار شروع شي نو ولستبا څومره ګټه ورکړي. سعادت الرحمن وای
ټول مانو کې لاس پنځه لاس زرا خلق امپلای کیږي ترانسپورټیشن کې خلق انوالو شي دا انفراستراکچر کې هم انوالو شي دا ټول ملک یو چین دا امپلایمنٹ جنریشن یو چین جوړ شي او د سره دا ټیرریزم هم کم شي.
او یاد دی چې په محمد ایجنسی کې په قبایلی سیمو کې لوټول لوی ماربل سیټي باندې کار روان دی چې فیز 1 یعنی اولنۍ مرحله مکمل شوې ده او دا ماربل سیټي ته د بر محمد ایجنسی لخوا په سړک ته جوړیدو کار هم روان دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتا منٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دوانی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتا منٹا دا پاسا سلورو بجو
د پېښور ضلع انتظامیه د هغه ځای د ولس په شکایتونو پر ریسټورنټونو د آیس کریم پر دوکانونو او هوټلونو د غراس فکټریانو او په د دوایانو پر دوکانونو له چاپو وهلو وروسته دغه سوداګرو او یا هم شرکتونو لپاره چې خوراکي شیان تیاروي یو معیار ټاکلی او په دغه اړه یې معلومات خپاره کړي دي. چارواکي وایي چې د دغه اصولو د نه مراتولو په تور یې څوک ونیول نو غټې جرمانې به پرې ولګوي. د سیمې خلکو د دغه حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. له اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه اویل چې د روژې میاشتې راسې د اولس لخوا ضلع انتظامیه ته د دې ځایونو په اړه شکایتونه را روان وو پسې چې چاپې ووهل شوې او باقاعده د دې ځایونو هر اړخ جاج واخیستې شو.
موږ زمونږ یو ایس او پی جاری کړل چې د هغې په تحت به دوی چې کوم دی شپږ میاشتې کې خپل هوټل کې چې کوم دی دا به سفیدي کوي هغې نه علاوه کوم نور کچن کې کار کوي نور بار چې کوم دغه دي د هغوی د نوکانو بر وخت کټایي او هغوی ګاون استعمالول ټوپۍ استعمالول او نور د حفظان صحت اصولو چې کوم اصول دي دغه مطابق به خپل هوټل دغه ساتي هغه نه بعد مونږه واپسې دوباره به هم تلی دي دغه ځینې کتلی دي نو مونږ خو دا نوٹ کړی دي چېرې د مخکې نه ډیره زیاته بهتري راغلی ده. بهرحال هغه باوجود هم مونږه چې کوم د ایس او پی نه کله دوی بهر وځي بیا به هم مونږه د پیله نه غټې جرمانی او د پیله نه زیات د کیس سزا دوی ته اورو.
خپل خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان اوویل چې په اول ځل د چاپو نه د حکومت خزانې ته یو غټ رقم منتقل شوی دی کم شي یو ریکارډ دی.
په دې کې مونږه پی سی هوټل باندې چاپو والا دغه کچن صورتحال صفائی افتر صورتحال پاګې باندې دغه سي د 3 لک روپو لوی جرمانه ولګول دغه سي کی اف سی هوټل مونږ سیل کړلو او هغه سور دي سیلو دغه منیجر جیل ته لاړ چې کله هغه خپل کیس پوره کړ هغه نو یو لک 30000 پاګې باندې مونږ جرمانه ولګول دغه سي په شیراز رونق باندې په جانز بیکر باندې پاک بیکر باندې په گرین هټ باندې نور سونه مارو هوټل دي او زه به تاسو سره دا انفارمیشن شیر کوم چې را په دې یو نیمه میش کې مونږ سلور او 1 لک روپې چې کوم ریکارډ جرمانه ده د ضلع پېښور نو هم دا مونږ قومی خزانه کې جمع کو.
د پیښور ضلع انتظامی په وینا چې دوی نکلی شیان خرڅون کې په جالی فیکټریانو چاپی هم والی دي او اصل فیکټریانو سره په دې لړ کې رابطه هم کړې ده. د دې کیسونه دا وخت د صارفینو په عدالت کې روان دي. د پیښور د اولس لخوا د ټولنیزو رسنیو د لارې د پیښور د انتظامی په دې کاروایانو ستاینه هم روانه ده او دوی ورته د نورو ځایونو په اړه خپل تجویزونه هم ورکوي. هم دې لړ کې د پیښور یو اوسیدونکي سلمان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انتظامیہ علاوہ
د خوراک د شیانو وخت په وخت لیبرټیانو نه کتنه هم پکار وی چې آیدا د اول صحت لپاره خدي او کنه
ټایم ټو ټایم دا چاپی پکار وی بیا چې دې چاپی وای نه یوازې دا نه چې دا جرمانه دي چې دې له سزا مور کول پکار دی بیا دا پکار چې دا فوډ آیټم 3 د لیګل پکار دی نوی کوالټی چیکینګ پکار دی بل فوډ انسپکټرانو ته هم نوی باندې چیک ساتل پکار دی چې آیا دې ور سره انوال خو نه دي دې سره دې سره ملو خو نه دي
د پیښور ضلع انتظامی په وینا چې دوی دا چاپی اچانک وهي او په چاپ کې ورسره د نورو چارواکو په شمول د خوراک د کتو انسپکټران هم وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت روان دي تیر هر څه ته
دي مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبایي اسمبلی لخوا د منظور کړل شوو قوانینو ملکن ډیویژن ته د غځولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان ولسمشر دغه قوانین لاسلیک کړي. د نوموړي په خبره په دغه لړ کې به د نږدې راتلونکي کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره وویني. په دې هکله تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه با ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډیویژن ته وغځوي ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځنې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې عملی نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پختنې په ځواب کې دا پښتونخوا وزیر اعلی اول چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځنې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسيټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډیویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونگا د تیر سو میاشتونا دی ستوند سره مخامخ یو. صوبائی حکومت دا پاکستان ولسمشر تا هم مراسلی لیگلی دی خو تر اوسا پوری سه جواب را نغلو. اوس ما د صوبی چیف سیکرټری تا امر کړی دی چې دا صوبائی اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به په خپل د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډیویژن ته غځول شوی نه دی. ڈاکٹر حیدر علی او د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې د اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړیو چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسيټي ماډل اکټ وغځول شي.
د یونیورسيټي اکټ قرارداد موږ سره متفقه قرارداد څلور میاشتې وشوي چې اسمبلی نه پاس کړی خو تر اوسه پورې هغه ایکسټینډ نه شو. یا خو دغه پروسس یا په مرکزي قانون کې پاین کې تبدیلی موږ د افاق نه مطالبه کوو چې داسې بدلون راوستل شي چې څنګه د نورو صوبو د صوبې د نورو حصو دپاره موږ قانون سازي کوم دغسې ډایرکټلي هغه قانون سازي زموږ د ډیویژن دپاره وشي.
خو بیا د دیرنا د قومي وطن پارټي د صوبایي اسمبلی غړي بخبیدار خان وویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالی او ځنی نور مراد حاصل دي او په کار ده چې دغه اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، د مازیګر پنځه نیمې بجې شوې، د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم ته ویلي چې پاکستان باید د افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نیمه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم اشرف ته ټلیفون کړی او د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شوی وزیر شجاع خان زاده د وژنې غندنه کړې. نن د جنوبي وزیرستان په تیارسي سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حال وایي چې چاودیدونکي مواد یو امنیتي پوستي سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرې مازیګر په چکملایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي چې په دې پېښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پېښور حیات آباد د عدلی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دې د ویبپاڼې د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هره قبایلي جلسه کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلي لیس پر ضد نه، بلکې د دوی د خیر ښېګڼې او د حقونو په برخه کې وکارول شي. د پاکستان فوج وايي پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه سیمې دي ویلي. د چین د امنیت وزارت پر ویلي دي پولیسو د انټرنیټ کې یا سایبر جرمونو سره د مبینه تړاو په بنیاد 15,000 کسان نیولي دي. یاد وزارت وايي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یا یونیسف ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 300 وته نوي ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی.
لن خبرونه مولانی سي اجمله اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې وایي چې کراچي کې یو واري بیا د ترهګرو نت ورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکل شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچي ته را منتقل کړی شو. او د دې سکرپټ مطابق د نهه په سحر په کراچي کې د متحده قومي موومنت د قومي اسمبلی غړي رشید وډیل باندې حمله وکړه شو. د ادارې په وینا د عالمی رپورټونو مطابق کراچي له دنیا خطرناک ترین خار ګرځولې شوی دی. که څه هم دی رستیو کې داسې خبرونه راتل چې کراچي کې امن بحال شوی، خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پښتنې هم را پیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي، ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده، نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. اداریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازه ورنه کړل شي. بل پلو د پېښور نخ پرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپل وفاداري نشي بدلولی، یعنی په معنی چې خپل پارټۍ به نشي نشي بدلولې او کچا داسې وکړل نو هغه به نه اهله ګرځولې شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډیر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولای چې یو امیدوار په پیسو واخلي او د هغه د ضمیر سودا وکړي. ادارې اخري کې وایي د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایزو او د اختیاراتو په حق لا هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې دا د ولس په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکو انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ولسی حکومت او د هغه هیواد د پوځ پر اړیکو، او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنې کړي دي چې مهم ټکی اسرار علم مومند اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاتره به ویل چې د نو تر شا د پوځ لاس دی، خو په پیښور امنی پبلک سکول تر بدروستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپل درنه یې ختمه کړه او پوس په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوس دوه واري حکومت ختم کړي دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمېدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. ملک واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یو خوا له پاکستان او ایران د افغان کډوالو وستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخت پورې له پاکستان 2800 غیر رجستر افغان کډوال او له ایران 500,000 افغان مزدوران په زور وستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستنې شوي، خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک فریګ دي او په نور هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي. خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په وستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا نه چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړي. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروې او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تم سرګندګي چې د امریکا په سنټ کې ریپبلیکن ګوند راتلونکو میاشتې ایران سره د ایټمی پروګرام پر ضد په دغه اړه چې کوم موافقه شوې ده د ایران او د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ هغې پر ضد قرارداد وړاندې کړي. بلخوا ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې دغه قرارداد به ویټو کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورٹ لګولای زاورو.
د امریکا په سنټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر سنټر میچ مکونل دا خبره منلې ده چې قوي امکان شته ولسمشر باراک اوباما په ایوان کې له ایران سره د اټمی پروګرام په اړه د مخالفت باوجود کامیاب شي. تمه ده چې د امریکا په سنټ او ایوان نمائندګانو کې اکثریتي ګوند ریپبلیکن په راتلونکي میاشت کې له ایران سره د شوي اټمی موافقه په مخالفت کې قرارداد وړاندې کړي، خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې داسې قرارداد به ویټو کړي. خو په دې کې پوښتنه راپورته کیږي چې ریپبلیکن ګوند ته په ایوان کې په درو کې 2% اکثریت ترلاسه کول ضرورت وي چې دا ولسمشر د ویټو اختیار منسوخ کړي. سنیټر مکونل په کنټکی کې یوې دستوري ته په وینا کې د ولسمشر د ویټو اختیار منسوخ کولو کې ستونزې یاد کړې. ولسمشر ته په سنیټ کې د 40 سنیټرانو ضرورت دی چې ویټو اختیار پر ځای وساتي، او په دې لټ کې 40 سنیټرانو د اټمی موافقه په حق کې د ولسمشر د ملاتړ اعلان کړی دی. اخوا په ایوان نمائندگانو کې ولس مشر ته د یو سل او شپږ سل ویخت ډیموکرات غړو ضرورت دی چې ویټو اختیار پر ځای وساتي او اته سل ویخت غړو له ولس مشر سره د مرستې سرګندونه کړې ده. سېنېټر میک کونل وای نوموړي په دواړو ایوانونو کې د ویټو په حق کې اکثریت ترلاسه کولی شي، نو قوي امکان شته چې په دې معاملې کې بریالي شي. د ویل کچری د ریپبلیکن ګوند غړي له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ کوي، نو د دوی لپاره به حیرانوونکې خبره نه وي. د زیات کړه کچری اوباما په دې کې کامیاب هم شي، نو راتلونکي ولسمشر به د دې له سره بیا جاج اخلي او کېدلی شي چې نوی ولسمشر له ریپبلیکن ګوند څخه وي. بلخو د ډیموکرات ګوند سېنېټر باب مینینډز ویلي دي چې دوی به له ایران سره د اټمی معاهدې په مخالفت کې رایه اچوي او په دې لړ کې د ولسمشر د ویټو اختیار د منسوخۍ په حق کې به هم رائے اچوي. نوموړي چې په سېنېټ کې د بهرنو چارو د کمیټې غړي هم دي، ویلي دي دوی ځکه له ایران سره د اټمی موافقې مخالفت کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو شمیر قراردادونو څخه سرغړونه کړي او خپل اټمی پروګرام یې پر مخ وړي دي. نوموړي په ولسمشر غږ کړي چې د موافقې په ځینو اړخونو له سره غور وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې د ازبک جګړمارانو له لوري افغانستان او همدارز منځنۍ اسیا ته پر متوجه غواخونو رپورت پور کړی دی. رپورت وایي په پاکستان کې له پوځي عملیاتو وروسته ازبک جګړمار د افغانستان په شمالي برخو کې زیات فعال شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال په رپورت کې وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د اسلامیک موومنت اف ازبکستان جګړمار لومړی د افغانستان ختیځ ته واوښتل او بیا ورو ورو شمالي برخو ته وخوځېدل. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف حتمر له مجلې سره په خبرو کې د پښتنه راپورته کړي چې اخر ولې دغه جګړماران د شمال لور ته وخوځېدل. بیا خپل په جواب کې دا وجه بیانوي چې دا ځکه دوی غواړي ځان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته نږدې کړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان په اصل کې د منځنۍ ایشیا هیوادونو په استازیتوب جګړه کوي. له ازبکو پرته القاعده، چینایي یوغران او پاکستانی جګړه ماران په شمال کې جګړه کوي، خو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم وایي چې کله هم جګړه سخت سي نو معنا یې دا ده چې ازبک جګړه مار په لومړی لیکو کې جنگي شي. رشید دوستم په فاریاب کې د ازبک او نورو جګړه مارو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. دغه جګړه مار په فاریاب ولایت کې زیات فعال دي. له فاریاب د افغان پارلمان غړي فتح الله قیصری وال سټریټ جرنال ته ویلي چې ازبک جګړه مار ډیر روزل شوی او ظالمان دي. د دپوینا د دوی شتون یوازې دوی په دې نه دي پریشان کړي چې ګواکې په فاریاب کې دي، بلکې دوی د ټولو شمالي ولایتونو امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د جان هاپکینز یونیورسيټي د سنټرل ایشیا کاکاسس انسټیټیوټ یو چارواکي فریډریک سٹار وای ازبک جګړمار په رښتیا هم د سیمې امنیت ته خطر دی. خو د پوینا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت غواړي داسې وشي چې ماسکاو هغه یوازینی قوت دی چې منځنۍ ایشیا له اسلامي سخت درځي خوندي کولای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه د هغه هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو په حکومتي پالیسۍ کې یو لړ نیمګړتیاوي په ګوته کړی دی. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره باید یو روښانه پالیسۍ چې د لیکنې تر مخه هدفونه ښکاره وي جوړه او عملي کړي. د لیکنې مهمې برخې له ملیه امیرزاده اورو.
ډان ورسپانه لیکي د پنجاب صوبې د کورنو چارو وزیر شجاع خان زاده تر وژنې پس وزیر اعظم نواز شریف حکم ورکړی چې د حمله تنظیمونکي دی ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. نواز شریف او د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د قومي اکشن پلان په عملي کولو زور راوړي. په عین حال کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او کابینې د یو قرارداد له لارې ژمنه کړې چې له صوبې به ترهګري ختموي. ورسپانه لیکي په دې اړه واضح نه دی ویل شوی چې اوس په د حکومت لایحه عمل شوی. د دې ذکر هم نه دی شوی چې ولې په ځینو مهمو برخو کې قومي اکشن پلان کامیابی نه ده حاصله کړې او څنګه به ورته بیا تقویت ورکړل کیږي. رسپانلی کی کې دیشی پراتلون کو نو او یامیاشتو کې ولست د پوز د ما اړیکو سانګ لخوا په ټوئیټر پیغام کې ویل شي چې پر شجاع خان زاده حمله کوونکی په هوایی برید او یا په کومه بل کاروای کې وژل شو په پټو نیول شو او یا په پوزي عدالتونو کې پانسی شو. هولس او میډیا به د ریاست تداو تصدیق نشي کولی. رسپانلی کی د پولیسو کومه وعده چې حکومت یې کوي هیڅ کله نه عملي کیږي. داسې ضرور کیږي چې ریاست په وسلوالو حملو کې د کمی خبره کوي او یا شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی واپس اخیستل خپله موثره بریا بولي. رسپانلی کی کېدی شي د استخباراتي معلوماتو په اساس د کاروایانو لامل په خارونو کې حمله کمې شوې وي. خدا هم یو حقیقت دی چې په ملک کې تر ټولو بدترینه حمله په پېښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چې پړای طالبانو په غاړه واخیسته. د یادې ډلې مشر ملا فضل الله په سوات کې د ریاست خلاف جګړه شروع کړې وه چې په 2009 کال کې په سیمه کې پوځي کاروایی وشوه. رسپانلی کی د هر څه په ملک کې د وسلوال یا غیتوب خلاف د جګړې اوږده موده ښکاره کوي چې په پېښور سکول حمله د هغه ډلې مشر وکړه چې په 2009 کال کې لسواته وویستل شو. رسپانلی کی د سمدستي کاروای په حق له د پوځي او سیاسي مشرتابه وعده هیڅ معنا نه لري. د رسپانې په خبره په ملک کې جګړه اوږدمهاله ده نو پکار ده چې خلاف یې د جنګېدلو لپاره مقصد واضح وي. رسپانه لیکي په دې لړ کې ریاست ناکام ښکاري چې تېر اونۍ د پېښور سکول برید په سر د توحید الجهاد نومې ډلې شپږو کسانو ته پانسی ورکړل شوه. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې ولس د وسلوالو ډلو په نوم هم نوی خبر له کوم سره چې حکومت جنګیږي نو بیا ریاست دا جګړه څنګه ګټلې شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش پولند او سپو 2013 15000 315 15000 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په اړه انګیرل کیږي چې دغه هیواد د نام نه پیښو زیات ځپلې د لخوای د وګړي د په دغه ملک کې په دغه هیواد کې د وګړو د نشئی توکو استعمال هغه ستونزه چې دغه هیواد یې ډیر ځپلې ده. د دې لیکنې تفصیل منور شاه اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې د ترهګرۍ لوجې هر ورځ اوسطاً 9 کسان وژل کیږي، خو د نشې توکو لوجې د ورځې اوسطاً 200 کسان مړ کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي، خو د نشې توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده، ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچه تر رسیدلې ده. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 15-80% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشې توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم د خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې د نننه بد نشې توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي، ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه دي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشې توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشې توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي، چې په کې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد وش په ته لکه نشیانو ته په اسانه نه شاملاويږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې خای پاکستانی طالبان د نشې توکو د سمګلینګ نه مالی ګټه ترلاسه کوي. د یو اندازې مطابق ایوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نه سباندې 100 ملیون ډالر ترلاسه کړی دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشې توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشې توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هواد وګړي د نشې توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر اسانه شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان د خپلواکۍ شپږنومه کلیزه لمانځل کیږي. د هیواد 1919 میلادي کال د اگست 19 له برتانیا سره د افغان د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن د دې ورځې د لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کیږي. په دې هکله تفصیل د فرشتې جلال زینا اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډي وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په اتمه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوري محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لس ورځې وروسته د اگست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلارې ګڼل کېږي، په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. پنینګر هر کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د وستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د المانځنی رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي رادیو خبريال وایي د جلال آباد ښار په لارو سرکونو د شام امان الله پوسترونه زړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ازادي رادیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزي د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په کابل ښار کې د یو لورسترو حملو د امکان له امله خبرداري ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپل ملکی او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لوی غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
فرشتہ جلال زیبا د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیرته اغستلو شپږ نویمه کلیزه په شاندارو مراسمو ولمانځل شو چې په دولتي چارواکو سربیره پکې په زرګونو ولسی وګړو هم ګډون وکړ. د جلال آباد زمونږ خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه د یو لړ شاندارو مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل شوه. په پیل کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګڼ شمیر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ د ګټونکو غازی امان الله خان مزار ته ورغلو او په مزار یې د ګلونو ګېډۍ کېښودله. دغه جشن چې د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې جوړ شوی و، سلیم خان کندوزی په کې پرانستون کې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
زه د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه در رسیدو له امله د زړه تله مبارکي وایم. موږ باید د غازی امان الله خان فکر ته کار وکړو. لاغه سره د خپلواکۍ فکر وو، لاغه سره پرمختګ فکر وو، لاغه سره د هوساینې، ترقۍ او نیکمرغۍ فکر وو. هغه وختل چې افغانان د صنعت خاوندان شي، هغه وختل چې افغانان د تعلیم او زده کړې د ډګر اتلان شي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د غلامۍ فکر دی لخپل سره وباسي.
هغه ملکونه چې د افغانستان د غلامولو کوشش کوي، موږ باید هغه ته دا وویو چې د دنیا لویو طاقتونو او لویو بدمعاشانو هغوی په تش لاس افغانان وجلی دي، دینه انکار نه کوو، خو غلامان کړي نه دي. نو اوس خو الحمدلله افغانستان د ډېره حده پورې د ډېرو خلکو مقابله کولی شي. اوس چې دغه خوبونه او خیالونه نه ګوري.
په دغه جشن کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د ترانې ټیم یو ترانه هم وړاندې کړه چې د خلکو د درون استقبال سره مخ شو. د ازادۍ په دې جشن کې بیلابیلو ورزشي ټیمونو د خپل هنر ننداري هم وړاندې کړي او د کوچیانو د اتن ترڅنګ د جلال آباد ښار سکانو له ډول او سورنی سره خپلې روایتي ډنګچی هم ووهلې. د دغه جشن په ویر د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ملي امنیتی ادارو مشران او یو شمیر هغه افسران چې په تیر کال کې په امنیتی برخه کې خیل لاستراوډنی لرلې وي په ستاین لیکونو ونازول. د یادولو ده چې نن ماښام د ازادۍ د جشن په ویر د یوې مشاعري او موسیقۍ د پروګرام تابع هم شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په خوست کې هم اوریدونکو د هغه هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د شپږ نوي مه کلیزې د لمانځلو لپاره حکومت او ولسي خلکو پراخ تدابیر نیولې دي. تېره ورځ د یو شمېر مدني ټولنو غړي په پلي ډول او د موټریزو کاروانونو له لارې په ښار او اطرافو کې وګرځېدل او خلک یې د دې ملي ورځې په لمانځلو کې ګډون ته وهڅول. همدارنګه مدني ټولنو تېره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یو شمېر هنري او ادبي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د لمانځنې لپاره پراخ تدابیر نیول شوي دي. د ښار دوکاندارانو د خپلو دوکانونو پر دروازو د افغانستان ملي بیرغونه راځوړن کړي او یو شمېر ځوانانو په خپلو ګاډو هم د افغانستان د ملي اتلانو انځورونه او د دې هیواد ملي بیرغونه لګولي دي. په حکومتي کچه هم د دې ورځې شاندار لمانځنو لپاره تیاریانې تر سترګو کېږي. د ښار سړکونه پاک شوي او په حکومتي ودانیو، پارکونو، جادو او سړکونو د دې ورځې په مناسبت شعارونه او بینرونه نصب شوي دي. یو شمېر خلک ویل چې په وروسته یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن لپاره عوام او حکومت په دومره لوړه کچه په تدابیرو بوخت دي. د خپلواکۍ د پیغام په لیږدولو کې د ټولنیزې میډیا په ځانګړي ډول د فیسبوک د کاروونکو ونډه ډېره محسوسه او د پام وړ ده. دوی خپل انځورونه له ملي او تاریخي ځایونو سره په ښایسته ډول ډیزاین کوي او هر یو نورو افغانانو ته د دې ملي ورځې په مناسبت مبارکیانې وړاندې کوي. په دې ورځ هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په ښار کې د لسګونو ګاډو موټریز کاروان چې په لوډ سپیکرونو کې ملي او حماسي ترانې غږولې، ملي بیرغونه او د ملي اتلانو انځورونه یې لیږدول په لار اچولی وو. د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګلفرهاد د دې موټریز کاروان موخي داسې په ګوته کړې:
په دا رقم ملي مسایلو کې، په ملي ورځو کې، په پراخه کچه، په پراخه پیمانه ګډون وکړي تر څو چې هغه ملي روحیه د افغانانو پیاوړې او غښتلې شي او د خپل د ازادۍ ورځ سره کوم چې موږ د وینو په قیمت، د شهیدانو په قیمت لوستر وړې دوه غوښتو.
د دې موټریز کاروان یو بل تن ګډونوال کریم الله سروري وایي چې دوی د خپلواکۍ پر ورځ د خپل پلرونو او نیکونو قربانۍ او سرښندنې لمانځي.
نن ورځ هم افغانان دا د خپل پلرونو او نیکونو هغه تاریخي کارنامې لمانځي، ملي کې وطنونو کې خوښۍ کې. زمونږ هیله د ټولو افغانانو څخه ده چې دوی سره متحد یو لاس او په اتفاق سره تر څو موږ د خپل هیواد ازادي خپلواکي ساتلې وي.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په شپه د ځینو مدني بنسټونو لخوا یو شمېر ادبي او هنري بنډارونه هم ترسره شول. ټاکل شوی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان خلک د دې هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږ نویمه کالیزه په پلازمینه کابل او د هیواد په ولایتونو کې ولمانځي. د افغانستان خلکو د غازی امان الله خان په مشرۍ د 1299 کال د اسد په 28مه د هغه وخت د برطانوي هند له امپراتورۍ څخه ازادي ترلاسه کړه.
د مشال په نوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوریدونکو د روانې خبرونه د پای شي بي دي د انیسي اجمل لن خبرونه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستانی وزیر اعظم نارخ تللی دی چې پاکستان باید د افغانستان سره د سولې بهیر په لړ کې همکاري زیاته کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نمونه خودلو په شرط نن مشال ایډیا ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړو او د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شوي وزیر شجاع خانزاده د وژنې وړاندیز کړې. نن د جنوبی وزیرستان په تیارځې سیمه کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د مشال ویډیو خبریال د ځایي امنیتي سرچینو په حواله وایي چې چاودیدونکي مواد یوې امنیتي پوستې سره نږدې ځای پر ځای کړل شوي وو. د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال ویډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر په چکمرایه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي برید شوی چې پکې چاته مال ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند وایي چې په دې پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د پیښور حیات آباد د دی په یو دفتر یا جوډیشل کمپلیکس کې د فاټر ټریبیونل او د دې د ویبپاڼې د پرانستلو په دستور کې ویل چې په هره قبایلي ایجنسۍ کې به ټریبیونل کار شروع کړي او باید قوانین د قبایلي ولس پر ضد نه، بلکې د دوی د حقونو او د خیر ښېګړې په برخه کې وکارول شي. د پاکستان فوج وایي پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وژلي دي. فوج وایي چې پرونی په شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه ویلي. د چین د عام امنیت وزارت پرون ویلي دي چې د لیستو د انټرنیټي یا سایبر جرمونو سره د مدینه تړاو په بنیاد 300 کسان نیولي دي. یاد وزارت وایي دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت په انټرنیټ خپل کنټرول سخت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري ویلي دي د یمن په شخړه کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 350 ماشومان وژل شوي او 600 ژوبل دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په هکله دا راز خبرداری ورکړل شوی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې تاسو کولی شئ په همدې چپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسی اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه را کوي. د الله پامن.